ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې سوې مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام ته ورسو د دې ساعت مهم خبرونه یو اربیا د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پر شویلم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سرې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سرې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملي اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترن خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشي کولو د پیل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکراین چارواکي وایي پرون شنبه د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل سوي. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار له یوه نړېدلي کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوې په بې پرې ډول نیسي تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2024 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دوړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله. خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 50 ګولونو ګټون کوي سو او نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بل لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پایلو به ته ووت. د اروپا د ملتونو جم لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14مې څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14مې به دوام وکړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مو ز بختيار ساحل یوار بیا هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. کرکټ بورډ روانه ونه ستري کورنۍ سیالي پیلوي. ګرد شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبيږي. د فوټبال یورو کپ سیالي منځلو بوته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلولیو کې ګډون کوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي ستره کورنۍ لیست ای سیالي پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی د غسیالې به د محلويش لمخې د روانې جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25مه نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي. لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سږ کال به په دې سیالیو کې څلور لوبډلې ګډون ولري. په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف نولس کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي. د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 50 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. لومړنۍ لوبډله د مایپر ستارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي. محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکي بیټسمین دی. عمران میر، نوید عبید، رحمان الله زدران، مسعود گربز، بلال ترین، علا نور ناصری، گلبدین نائب، عرب گل مومن، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمان اکبر، فرید ملک، سلیم صافی، خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر ستارز په لوبډله کې شامل شوي دي. دغه راز د هندوکش سترایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته لوبډل مشر دی. افسر خان زازه وکټ ساتونکي بیټسمین دی. اجاز احمد آزاد، وفی الله ترخیل، عبدالمالک، زبید اکبری، عبدالحادی سالرزه، شمس الرحمن، ننګیالی خروټه، خلیل گربز، اظهار الحق نوید، بلال سمی، کامل کاکړ، فریدون داودزه، محمد ګل علیزه او وفادار مومند دی د لوبډلې غړي دي. د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. نومان شاهی وکټ ساتونکي بیټسمین دی. صدیق قتل، محمد اکرم، بهیر شاه محبوب، اسلام زازه، علی احمد ناصر، آصف مسازه، شرف الدین اشرف، عبدالله ترخیل، قیس احمد کاموال، محمد الله لوګره، وحید الله زدران، یما عرب، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زی او یوسف زازه د لوبډلې نور غړي دي. د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی. اکرام علی خیل وکټ ساتونکي بیټسمین دی. ریاض حسن، محبوب تسکین، ارشاد الدین صافی، شاهد الله کمال، اجاز احمد زی، محبت ریاض، حقمل آریا، ناصر معروف خیل، بابر خان، عبدالباقی پوپل، عبدالرحمن رحمانی، عبدالله احمد زی، نوید زدران او لالباز سینزی د لوبډلې نور غړي دي. یاد سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نومونو ترسره کېدې، تیر کال یې اتلولي د بوست لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره دوه ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې دوه مخکښې لوبډلې د جولای په 15مه نیټه پیل لوبې ته لار پیدا کوي. په اومپر او غازی امان الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو تر څنګ د کورنۍ کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرول په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی. غازی احمد الله خان لیست سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي. یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به اووم پړاو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید د افغانستان یو شمیر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته رسیدلی دي. لومړنی لیګ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیګ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیګ چې په سریلنکا هیواد کې ترسره کیږي د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، حضرت الله زازی او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیګ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسیدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټی بلاست په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه به د انګلستان د سلبالیزه ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیسته. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان دوه نور مخکښ لوبغاړي د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی بیا د امریکا میجر لیګ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسیدلی دي. میجر لیګ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 منیټه پیل شي. په یاد لیګ کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیګ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیګ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و. خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی خو هسرنګه او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. د غرض درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 223 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هینبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسترالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 92 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچوونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقي سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقي دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.41 اوریجو او 6.31 اکانمي وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټلف مین په توګه بیا د سویلي افریقا انریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته لګې چې هندستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه، درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې لومړني شلوریز نړیوال جام رئیسی کرکټ کاوه هغه په 20 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 1950 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4221 منډې کړې وې او 15 سیلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندې کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړی ویراټ کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویراټ کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي، 1.8 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 15 کلنۍ کې له شلوریز نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 1515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یو بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشرۍ ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هراره کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزې سیالۍ به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، روتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سیسو درشن، جیتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نیتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشرۍ لوبډل اعلان کړی دی چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیف مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برین موتا، انتوم ناگوی، تنده جتارا، ولنگدن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارد گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې بعد د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالۍ وي. جیمز انډرسن چې اوس 41 کالا عمر لري په 100 ټیسټ سیالیو کې 200 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچونکی دی چې 200 وکټې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 15 منډې ورکړې دي. 348 پاڼې یې لوبولې دي. غوره توپ اچونه په یوه لوبه کې 9 وکټې دي چې 42 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 ده. اکانومي 2.19 ده. سټرایک ریټ 5.9. هغه 2.5 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1.8 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته. د فوټبال مینوالو ته به لومړنۍ خبر دا ده چې د افغانستان د 20 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په اے گروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د 14 غورو لوبډلو پړاو وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په 2 نیټه د رومانی، نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې، چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به دویمه سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 6 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پای لوبې پړاو یا د سیمی فائنل مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پای لوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پای لوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویزرلینډ ماتې خوړلې وه او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمنی 2-0 هنګری ته ماتې ورکړې وه او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه، خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله او آسټریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه، خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکیې پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه. او سویزلند یو یو له جرمنی سره مساوي کړه. سکاټلند خپل دویم سیالي هنګری ته وبایلله 1-0، او البانیا 0-2 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرواتیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه، او فرانسې 1-1 له پولند سره مساوي کړه. دغه راز آسټریا بیا 3-2 نیدرلند ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه، او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپی پړاو وروسته سیالي د سلواکیا او رومانیا ترمنځ یو یو مساوي شوه. د غراز یوکرین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا 1-2 په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه، او سویزرلند بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه. چې په دې سیالۍ سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه، چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. هسپانی 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه، او رومانیې 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. دغه راز آسټریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو د لوبو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ودی لپاره از مونږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
ګلونه څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي داسې نا تر سي سلې لوټ کړلو ګلشن دا وطن تلاس وې گاس په ماښامې کې می زړه چوي درمان تلاس وې گاس په ماښامې کې می زړه چوي درمان رات یادی پلیا رانو ماں